د جیوا راجو کتونکو او اوریدونکو تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه بختور شه.
نن د شروع یاد چهارشنبه ورځ کال 2020 د جنوري لومړۍ نیټه ده. د محل وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. اول ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان مرکزی کابینه د پوز په قانون کې د بدلون منځوري ورکړې چې د قانون سازۍ لپاره به پارلیمان ته وړاندې کیږي، خو معلومه نه ده چې په پارلیمان کې ناشته مخالفه ډلې به د دغه څومره ملاتړ وکړي.
بل لوري ته د بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې د ایران او پاکستان سرحدي چارو لپاره جوړ ګډ کمیشن درې ورځنۍ غونډه پیل شوې ده.
او عراق کې د امریکای په سفارتخانه د بریدونو وروسته واشنگټن مینځنی ختیځ ته د خپلو نورو پوځیانو لیږلو فیصله کړې ده. امریکا له دغه بریدونو په شا د ایران لاس ګڼي، خو صدر ترامپ ویلي د امریکای او ایران ترمنځ د جګړې هیڅ امکان نشته.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه، موضوعات، څېړنې او مرکې ستاسو لپاره لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کړو. زموږ سره ملګري اوسئ.
اوریدونکو او لیدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه تاسو نیغ په نیغه زمونږ دغه خبرونه اوري. تاسو بوزو په پاکستان کې د مرکزی کابینه غونډه شوې ده، وغه منځوري ورکړې ده په د پوز په اړه باندې چې کوم قانون دی په هغه کې د بدلون. مونږ سره پیر ولای شاه صاحب د دیوا خبريال د اسلام آباد نمبر غره شوی. پیر صاحب په خیر. پیر ولای شاه صاحب، د پاکستان د مرکزی کابینه د غونډې وروستو حالات کوو وایي چې څنګه دی او کومې فیصلې پکې شوې دي؟
بالکل بختور شاه صاحب، دغه نن چې کومه غونډه شوې وه د وزیر اعظم په مشرۍ کې، نو هغه هم د دې یوې ایجنډې لپاره رابلل شوې وه چې د پاکستان سپریم کورٹ پر وروستو کې یو داسې فیصله ورکړې وه چې حکومت ته شپږو میاشتو میاد ورکړو چې په شپږو میاشتو کې دننه دی یو قانون سازی وکړي چې په هغه کې دا ښکاره وي چې د پاکستان د فوج چې کوم سلاحکار دی تر دې د ملازمت میاد به څومره وي، نه یوازې د فوج، د ځمکني خو د هوایی او د سمندري ځواکونو مشران چې کوم دي داغي ملازمت میاد به څومره وي. او بله دا چې د پاکستان حکومت یا وزیر اعظم دا اختیار لري چې هغه په دې کې د کمیو مشر ملازمت میاد وغځوي. نو په دې اکله نن کابینه د یو مجوزه قانوني مسوده منظوري ورکړې ده چې د فوزي اکټ کې وا یا فوزي قانون کې وا درې څلور بدلونونه کولی شي، او دا هغه پخلی کړی دی حکومتي وزیرانو، د دفاع وزیر پرویز خټکم چې دا د قانوني مسوده منځوره کړې ده. ویل کېږي دا چې سبا له دغه مسوده چې دنو د مخالفو ګوندونو سره شریکول شي، هغه به په اعتماد کې خپل حکومت د دې لپاره حکومت بیا ځان لیو سلور کسيزه وزیرانو باندې ګټه کمیټه جوړه کړې ده، او زیاتره امکان بیا دا ویل کېږي چې د راتلونکي جمعې پورس دغه مهمه قانوني مسوده چې دنو دا به او پارلمان ته یا ملي سملې ته د منځوري لپاره لوړ نکاو دي شي. بختور شاه صاحب،
پیر ولای شاه صاحب، مخالفه ګوندونه سوای او د مرکزی کابینه سره سمره په یو پیج دي، سمره ور سره ملاتړ کوي دغه قانون د بدلیدو په لړ کې.
بختور شاه صاحب، نن ډیر موده پس د قانوني سملې او د سېنات غونډه را بللې شوې ده. کاله مونږ ډیر وځو او زړه خبر ده چې دا هم د دې غرض لپاره رابلل شوې دي چې لوی غرض پکې د آرمی چیف دغه ملازمت بیا سره تړلې قانون سازي کول ده. نو که وکتلی شي نو په نننې لومړۍ ورځې باندې خو حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ چې کوم دی د غړو ترمنځ هم په سېنات کې او هم په ملي اسمبلی کې هم هغه شانتې د طرفګنې رویه خپل کړې شوې ده. یو بل باندې تورونه هم لګول شوې دي، یو بل خلاف الزامونه هم ډېر لګول شوې دي. خو بیا فواد چودري چې کوم حکومتي وزیر دی، هغه په سینټ کې یو خطاب کړی دی او هغه دا ویلی دی چې حکومت غواړي چې اپوزیشن سره په راتلونکي کې په یو څو معاملاتو باندې یا ملکی معاملاتو باندې داغي مرسته پکار دی او چې یو شان دی او چې دی یو بیا اوس چې به روان دی او ټلویزیون چینل سره خبرو کې فواد چودري دا ویلی دی چې حکومت به دا کوشش کوي بلکې دا نیتو اراده ده چې د آرمی چیف ملازمت نیت باندې اپوزیشن په اعتماد کې واخلي او دغه شانت نیب یا د اعتصاب ملي اداره چې د هغې سره تړلی چې کوم قانون دی هغې کې د بدلون لپاره چې حکومت کوم آرډیننس جاري کړی دی هغې باندې د مخالفو ګوندونو چې کوم دغه دی هغه لري کې نو حکومت خو یو کمیټي جوړه کړې ده کېدی شي سبا له اپوزیشن سره ملاقات ته مشي خو بختور شاه صاحب د حکومت دړوان د نظر دریض دی او پاکستان کې ناقدین هم دا خبره کوي څلونکي دا خبره کوي چې تر کوم حده پورې د فوج د غرض قانون وي او هغه کې د فوج د سلاحکار د ملازمت بیا غزولو خبره وي په هغه کې به مخالف ګوندونه ډېر کم امکان داري شي بل دې مخالفت کوي او زیاتر امکان داري چې څنګه ملټري کورس یا فوجي عدالتونو باندې ټول اپوزیشن جماعتونو د مخالفت باوجود نه یوازې د سوري بدلون منظور کړو خو بار بار یې غزولې مو نو دا ځل امکان ډېر زیات دی چې دغه مخالف ګوندونه به د جنرال کمل جاوید باجوه د ملازمت بیا غزولو په حق کې هم هغه قانوني مسولیت ته ووت ورکوي کوم چې به حکومت وړاندې کوي. جی
ډېر مننه پیر ولا شاه صاحب په مخه مخه. اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا تاسو د پیر ولا شاه صاحب نه دغه تفصیل واوري د پاکستان کې چې کوم د نیب یا نېشنل اکاونټیبلټی بیورو چې کومه اداره ده د احتساب دغه په اړه باندې هم په چې کوم نوې قانوني مسوده جوړه شوې ده په هغه باندې هم نیوکه کیږي او په هغه باندې هم پښتنه راولاړيږي د ډیور ډیو خبريال اورنګزیب خان په دغه باندې د قانوني پوهانو سره خبرې اترې کړې دي.
د سېنات غونډې ته وینا په وخت د پاکستان پیپلز ګوند سېنټر رضا ربانی په دې حیرانتیا څرګنده کړې ده چې څنګه د یو خصوصي عدالت لخوا د غدارې په مقدمه سزا شوې پخوانی پوزي ډیکټیټر د بچ کولو هڅه مرکزی حکومت کولی شي او څنګه حکومت کولی شي چې یو تن چې دستور یې مات کړی دی د هغه په حق کې بیانونه ورکړي. دوی د احتساب ادارې نوې آرډیننس باندې هم سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي د عدلی خپل قانون دی پوز د احتساب نه بهر اداره ده د نوې آرډیننس له وجې سرکاري افسران به هم د احتساب نه بچ شي نو پاتې یوازې سیاست مداران شو چې احتساب به کیږي.
لیٹ پارلیمنٹ ٹرائی دی پارلیمنٹیرین اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نو ہولی کاو اس کے اندر جوڈیشری بھی اس کے اندر ملٹری بیوروکریسی بھی شامل.
دوی وی بیا د پارلیمان د خپل غړو احتساب خپل وکړي که احتساب کیږي نو باید د ټولو وشي د عدلی هم او د پوز هم. رضا ربانی د وزیر اعظم عمران خان لخوا د کوالالمپور کانفرنس کې برخه نه غستو باندې هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي کشمیر په مسله یوازې ترکی ایران او ملیشیا پاکستان سره ولاړ وو خو د سعودي عرب په فشار پاکستان د غونډه کې برخه وانه غسته. وړاندې د غونډه کې شرکت نه کولو پس د ترکیې صدر په سعودي عرب تور لګولی وو چې پاکستان یې په دې مجبوره کړی دی او دا دړکه یې کړې ده که چېرې پاکستان د غونډه کې شامل شو نو کوم پاکستانیان په سعودي عرب کې روزګار کوي هغه به د خپل هیواد نه وباسي. د جمعیت العلماء اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری هم د مشرف په معامله خصوصي عدالت فیصله باندې د حکومت او پوست تنقید کندنه کړې ده.
دوه فیصله پر بحث پارلیمنت میں ہونی چاہیے تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ آرمی کے ترجمان جو ہے وہ آ کے اس نے بیان دے دیا.
سینیٹر عبدالغفور حیدری وی باید چې د مشرف سزا معاملې باندې با پارلیمان کې باز شوی وو څنګه پرې د پوز وایان عدالتي فیصلو تنقید کولی شي. تیر کال یو خصوصي عدالت په خوانی پوزي ډیکټیټر پرویز مشرف ته د غداري په مقدمه د مرګ سزا اورولې وه او په دې فیصله پوز او حکومت په ښکاره په خصوصي عدالت تنقید کړی وو. عبدالغفور حیدری هم وزیر اعظم عمران خان لخوا کوالالمپور کانفرنس کې برخه نه غستو باندې تنقید کړی دی. دغه شاندای هم ویلي دي احتساب اداره یوازې سیاسي مخالفین په نخښه کوي. حکومتي وزیر فواد چودري هم سینټ کې دا منلی دي چې دلته ادارو ترمنځ په ډیرو خبرو اتفاق نشته دوی وی حکومت عدلیه او پوز اختیار په حق له دستور کې واضح لیکل شوې دي، خو بیا هم ادارو ترمنځ اختلافات موجود دي.
مسله یہ ہے پاکستان کا کہ یہ چاروں اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لگ رہا ہے کہ ہم باہم دست و گریبان.
دوی وی مسله دا ده چې اداره خپل کې اختلاف لري، ټول اداره نه مکمل قصوروار دي او نه مکمل بے قصوره. دوی هم دا ویل دي چې سیاستمداران عدالتونو ته راغوښتل کیږي، خو دوی نشي کولی چې احتساب دپاره قاضیان د پارلیمان کمیټو ته راوغواړي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو، د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پولو باندې اقدامات اخیستل
صرف چار ساعته نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین څنګه د پولو باندې امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
جی وا قدر منو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري، او دا محل زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې په سرخار کوټه کې د ایران او پاکستان سرحدي چارو لپاره جوړ ګډ کمیشن درې ورځېنی غونډه پیل شوې ده. د بلوچستان داخله چارو وزیر میرزیا الله لانګو میډیا ته ویلي دي چې په دې غونډه کې د بلوچستان صوبې د چارواکو تر څنګ د ایران سیستان شل کسیزه ډله په ترهګرۍ وسلو او د انساني سمګلینګ یا قاچاق مخنیوي لپاره په ګډو امنیتي چارو او اقتصادي ګټو باندې خبرې اترې کوي. حمید سمسوري تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي.
د دې لپاره د ایران د عالي رتبه مامورینو یو شل کسیز ایحت را رسیدلی دی چې مشریه د ایران کونسل جنرال محمد رفی کوي، او د غډول د پاکستان له لوري بیا د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو په دغه غونډه کې ګډون کوي. دوی د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې د تراګرۍ د لا قانونه وسلې او د غډول د کاچاق د مخنیوي سره سره د تجارت په اړه باندې خبرې روانې دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیا لانګو وویل چې تراګرۍ د دواړو هیوادو د سولې او د استحکام لپاره لوی خطر ګرځېدلی دی. د تراګرۍ په اړوند باندې د دواړو هیوادو دا دریځ چې د ایران ځکه به د پاکستان او د پاکستان ځکه به د ایران په ضد باندې نه کارول کېږي، چې موږ کوم شهادتونه لرل هغه مل دوی سره او دوی له موږ سره شریک کړل، اوس به د دې لپاره په ګډه باندې ستراتیژي جوړ شي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیا لانګو پر مخ زیاته کړله چې د دواړو هیوادو ترمنځ د تجارت د ستونزو د اوارولو لپاره هم خبرې روانې دي. موږ داسې ګامونه په پام کې نیسو چې د جنو توکو او کاچاک ته به قانوني بڼه ورکړو. د ایران کونسل جنرال محمد رفی وویل چې موږ د بشري کاچاک او د مخدره موادو د کاچاک لپاره به جدي ګامونه اخلو. پر ایران باندې د امریکا د بندیزونو وروسته د پاکستان او د ایران ترمنځ تجارت اویا فیصد را کم سوی دی. دغه تجارت په تیرو وختو کې یو نیم عرب و. پاکستان او ایران تر 900 کیلومتر اوږده ګډه سرحدي پوله لري. پر دې باندې د بلوچستان 15 ضلع لکه چاغی، پنجګور، کیچ، گوادر او واشک پرتی دي، و دغو سیمو ته له ایران څخه برېښنا یا برق ورکول کېږي، او دغه ډول د دوی د ورځنی خوراکي توکي هم زیاتره له ایران څخه راځي. د ایران او د پاکستان پر سر د پوله باندې ګڼ شمیر د بلوچ قبیلې میشت دي. دوی په خپلو کې رښتې هم لري. د پولو میشت خلک وی چې د تراګرۍ د پیښو له سببه ځخه د دوی پر تګ و راتګ باندې ډیر منفي اغیز پرېوتې دي. ایران په تیرو وختو کې تور لګوي چې له پاکستان څخه تندروه مذهبي ډلې را اوړي په سیستان بلوچستان کې تروریستي عملیات ترسره کوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو قدرمن اوریدونکو لیدونکو دا محل زو د یو بلې بهرنۍ موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو پوهیږئ چې عراق کې د امریکې په سفارتخانه د بریدون وروسته واشنگتن منځنی ختیسته د خپل نور پوزیانو د لیګلو فیصله کړی ده. په دې اړوند تاسو لپاره تفصیلی راپور مجاهد جواد تیار کړی دی، تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نهی یا سې شنبې پورې وویل چې که په عراق کې د امریکا د سفارت ودانۍ ته کوم زیان ورسیږي او یا څوک ټپي شي نو دوی به ایران ګرم وګڼي. ټرمپ یو ټویټ کې لیکلی چې ایران به د دې کار ستر قیمت ورکوي. دا خبرداری نه بلکې دا یو ګواښ دی. خو ټرمپ د نهی یا سې شنبې ناوخته وویل چې دی نه ویني چې امریکا دې له ایران سره جګړه وکړي. ټرمپ زیاته کړه، زه فکر نه کوم چې جګړه وشي او که وشي نو په ډیره چټکۍ سره به پر مخ ولاړه شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په عراق او سوریه کې د امریکا وروستي بریدونه غندلی دي او د ټرمپ ګواښونو ته یې په ځواب کې نیغ په نیغه ویلي چې ته هیڅ هم نشي کولای. خامنهای په ټویټر باندې زیاته کړې چې که ته ځان ته هوښیار وایي خو ته نه یې، تاسو به ووینئ چې په عراق او افغانستان کې ستاسو د جرمونو له امله هیوادونه له تاسو څومره کرکه او نفرت لري. د امریکا د دفاع وزارت 1,050 سرتیری منځنی ختیځ ته استوي چې د دفاع د وزیر مارک اسپر په وینا دا به یو احتیاطي عمل وي. هغه وړاندې وویل، موږ د کوربه هیواد په امنیتي ځواکونو باندې تکیه لرو چې زموږ د کسانو ژغورنه وکړي او موږ د عراق په حکومت باندې غږ کوو چې خپل نړیوال مسؤلیتونه پوره کړي. ټرمپ د نهی یا سې شنبې په ورځ په عراق کې د امریکا د سفارت او کارکوونکو ته ژغورلو په اړه د عراق له لومړي وزیر عادل عبدالمهدی سره خبرې کړې دي. ټرمپ ویلي چې د عراق حکومت په سمه توګه ځواب ورکړی. د نهی یا سې شنبې د ورځې په پیښه کې ایران پلو لارونکوونکو سفارت ته د تلونکو کسانو د انتظار خانې اوسپنیزه دروازه ماته کړې، اورونه یې بل کړي، خو عراقي ځواکونو بېرته په شاتم بولي. د سفارت خپلې ودانۍ ته زیان نه دی رسیدلی او هیڅوک هم خپله دننه سفارت ته نه دی ننوتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د امریکا ټول کارکوونکي خوندي دي، له سفارت څخه د کارکوونکو د وستلو کوم پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ټویټ کې ویلي چې ترهګرو دغه برید تنظیم کړی. هغه د کتایب حزب الله د ډلې قومندان ابو مهدی المهندس، قیس الخیزالی، هادی الاماری او صالح الفیاد نمونه یاد کړي چې د دغو لاریونونو مشري کوي. په عراق کې د امریکا په سفارت کې امنیتي ځواکونو د شروع یا چهارشنبې په ورځ هم په لاریونکوونکو اوښکې بهونکی ګاز کارولی. دغه لاریونونه په ایران پلو ملیشو باندې د امریکا د وروستیو هوایي بریدونو پر ضد پیل شوي دي. ځینو د سفارت مخې ته ټوله شپه اړولې وه او د نهی یا سې شنبې په ورځ د سفارت په لرې څنډې هم ورننوتې وه او په یو شمېر ځایونو کې یې اورونه هم بل کړي وه.
اوریدونکو لیدونکو دا د وایس آف امریکا دیوه دا نوی کال 2000 را نوی شو، کمی هیلی دینا او بیا په خصوصي توګه باندې کوګورو په افغانستان کې د طالبانو سره د امن خبرې اترې دا په کم ځای ولاړې دي او څه هیلي دي په دې راتلونکي کال کې؟ په دې باندې سره ناخلو پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو ته راغلی. پیر صاحب په خیر؟
په خیر.
پیر صاحب، د نوی کال سره که اوریدونکو ته ووایي د سولې بهیر په دې وخت کې چیرته ولاړ دی او په دې نوی کال کې کمی هیلې دي؟
چې سولې بهیر خو موږ ولیدل چې دا کوم تیر کال شو، په دې کې خو د امریکې خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي وو چې ستمبر پورې به دوی داسې تمه وه چې یو د سولې معاهده به لاسلیک کړی شي، خو هغه ونه شو. صدر ټرمپ په کې میټینګ وو، هغه کینسل کو. بیا په کې اوس نږدې وخت کې زلمی خلیلزاد بیا خبرې ختمې کړې، دوی شروع کړې وې هغه نه پس. او خبره اوس په دې دوه بنیادی ټکو ادریدلی ده. یو خو د ډزبندی خبره که مونږ ووینو نو بل ورځ داسې مطبوعاتو کې راغلي وو چې طالبان داسې لږې مودې پاره ډزبندی اعلان ته تیار شوي دي، خو هغه بیا طالبانو هغوی تردید وکړو، هغوی چې نه داسې خبره نشته، مونږ خبرې کوو لګیا یو، وایي چې په تشدد کمولو باندې او چې څومره پورې د دزبندۍ خبره نو طالبان سره اراده شته نه چې دوی دزبندۍ وکړي. نو یو خو دا دزبندۍ خبره شو، دومره هغه سره بیا تړلې دومره خبره د افغانستان حکومت او د طالبان نیخ په نیغه کې نستل یو بل سره او د سولې د عمل په مخ بوتل دي. نو اوس پورې چې کومه خبره وي هغه د طالبانو او د امریکای منځ کې دی، او هغه مونږ ولې د چا یو طرف ته هم لا نه رسی کې دې شي سنا سپکې د کال 2000 کې چانس شته چې دوی به په سنا سم موافقه ورسی، خو بیا هم دا ډېر زر نه یو دی کې ډېر ټایم لګي او ډېر به مشکل به کېږي، ولې طالبان دې ته راضي نه دي. نو زم چې کوم د طالبان حکومت سره خبره ده، نو افغان حکومت سره، نو هغه په خیال دوی هغه ته هم نه دی راضي. نو چې کله پورې دا دوه خبرې نه وي شوې، مانه د خیال چې د سولې بهیر به په دې کال کې هم سر ته مخکې لاړ شي.
پیر زبیر شاه صاحب، د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی اوس دا بیا په واک کې دراتلو وروسته په انتخاباتو کې دغه نوې انتخاباتو په ګټلو باندې یا په افغانستان کې چې کوم دغه یو بیا یو بدلون راغی، تاسو څه ګڼئ چې په دې باندې به د سولې په خبرو باندې اثرات وشي چې یو وار بیا صدر غنی ته دغه واک اختیار په لاس ورغی؟
بالکل خامخا ګورې، سولې دوه خبرې به کېدې، د الیکشن د انتخاباتو او د سولې. نو چا به ویل چې اول دې په کار دی چې سولې وشي، یغنه پستې الیکشن وشي او الیکشن دې وزونډول شي. خو اشرف غنی دو او نور داسې کسان په افغانستان کې هغوی به ویل چې نه، دا دواړه ځان له خبرې دي، او الیکشن په خپل په کار دی، په ټایم په کار دی، او سولې چې کوم خبره ده هغه روانه خبره ده، هغه هم دغه سه په کار چې روانه وي. نو ما په خیال خو د الیکشن دا ګټه وشوه، اشرف غنی اوس کوم دی هغه لاس مضبوط شو، هغه ته یو نوی قوت ملاو شو، هغه ته د خلکو مرسته ملاو شوه، هغه ته چې انګلیش کې وایي لیجیټیمیسي، یو نوی لیجیټیمیسي ورته ملاو شوه، خلکو ووټ ورکو، نو د لاسونه په مضبوط کړل. نو اوس چې سولې خبرې کیږي، نو افغانستان او حکومت به هم په ډاډه کوي، په یو په مضبوط پوزیشن نه به کوي، او چې څه خبرې کوي نو هغه به منل کیږي، هغه به وزنم لري، هغه به زورم لري. نو ما په خیال خو د سولې عمل لپاره د انتخابات ډېر ضروری وو، او انتخابات سره تړلې چې کوم غیر یقیني صورتحال او هغه ختمېدل هم ضروری وو چې کوم اوس ختم شو، نو دا به ګټه وکړي. خو الله چې کله طالبان دې خبرې ته راضي شي چې دوی افغان حکومت سره نیغ په نیغه کینی او د دزبندۍ اعلان وکړي.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
د جیوا قدر من اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دا وام لري، او څنګه چې تاسو ته وړاندې مو ویلا، او نوې کال هم پیل شوې ده، نو په دې هیله چې تاسو هم ښه کال ولري. او په بلوچستان کې نوې کال څنګه منزل کیږي، هلته ځوانان راغون شوې دي او د کتابونو په لوستو باندې پیل کړي دي، نو دغه تفصیل تاسو ته حمید سمسور راغون کړي تاسو ته وړاندې کو.
دا د نوې کال د جنوري د لومړۍ ورځې یخه غرمه ده چې د غیر دولتي موسسې پړاو ادبي کچاري net.com لخوا د کتابونو دغه میله پرانستل شوې ده. دوی د 2020 کال ارکلای د کتابو په سوغات باندې کوي. بلخ شیر بلوچ ویل چې موږ غواړو په ځوانانو کې د کتاب پاک لباندې د پوهنې لپاره ژغ پورته کړو. کتاب ملګری او چاپیریال جوړ کړو. په نړۍ کې د کتاب پرته د هیڅ کېدو امکان نشته. موږ ورنوي نسل ته دا پیغام ورکوو چې زموږ د راتلونکي د پرمختګ ثبوت دی. شکور بلوچ د بلوچستان پوهنتون د جورنالیزم د څانګې زده کوونکی دی. بیلابیل کامونه په بمونو پټاخو او په شور باندې د کال نوی ورځ لمانځي، خو موږ په کتاب باندې د ده په خبره چې دا هغه سریاب سړک دی چې دلته یوه لسیزه لمخه د بدامنۍ پیښې ډېرې زیاتې وې. چاودنې به کېدلې، خلک به وژل کېدل، خو موږ غواړو چې و خلکو ته د کتاب د دوستۍ درس ورکړو. روپ ونګلزای په دې باب ویایي،
یہ ایک اس سال کا نیا دن ہے، ویسے اس سال تو بدلتے رہتے ہیں، ہم کب بدلیں گے؟
کال نوی ورز دا، کال خو بدلجی را بدلجی، خو موش با کل بدلجو، موش با دخپل زان دا بدلی دو تکل کوو، آغا دا کتاب پا دوستی او پا علم دوستی باندی، دا کتابو پا دا غمیلہ کی زوانانو دا ادب، شاعری، سیاست او دا کلتور سرا اڑلرون کی بیلابیل کتابون اخستل، حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیوری جو ٹیلیویژن، کوټه.
خبرونې په دې ځای کې زو د دې اونۍ خبرونې ولورې ته له واشنگټن تر خیبره چې تاسو ته وړاندې کوي رحمان بونری. او د دې اونۍ موضوع ده چې په خیبر پښتونخوا کې پوځ او امنیتي ادارو ته د بې ساري واک اختیار لانجمن قانون اکشن ان ایډ آف سیول پاور ختم شوی، خو د صوبې د قانون وزیر ویلي دي چې دا قانون به په پخواني قبایلي سیمه او فاتا یعنی د صوبې د انتظام لاندې قبایلي علاقو کې اوس هم پر ځای وي. تفصیل یې دغه خبرونه کې تاسو ته وړاندې کړي.
ستړي مو شئ، دا پروګرام واشنگټن ټو خیبر دی، د واشنگټن ډی سي نه زه رحمان بنرم. په خیبر پښتونخوا کې پوځ او امنیتي ادارو ته د بیساري واک اختیار لانجمن قانون اکشن ان ایډ آف سیول پاور ختم شوی، خو د صوبې د قانون وزیر ویلی دی دا قانون با په پخوانی قبایلی سیمه او پاټا یعنی د صوبې د انتظام لاندې قبایلی علاقو کې اوس هم په ځای وي. د پښتونخوا گورنر په 5 اگست 2019 د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس قانون د قبایلی سیمو تر څنګ ټولې صوبې ته غځولی وو چې تر مخه یې امنیتي ادارو یو تن بې تپوسه پورته کولې او د نامعلومه مودې پورې د ځان سره ساتلی شو. په 5 اگست هندوستان هم د خپلې ولکې لاندې کشمیر لا ځانګړې حیثیت ختم کړی وو. د هند په دغه ګام په پاکستان کې حکومت، پوځ او سیاستدانانو سخت احتجاجونه کړي وو. د هند دغه فیصلې ته زورګیری، مارشلای او غیر اخلاقي ویلي وو. خو په پښتونخوا کې په غیر قانوني بندیخانو د یوسف فعالینو او وکیلانو نه علاوه نور چا څه نه وو ویلي. د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي دا وخت په سپریم کورټ کې د صوبایي اسمبلی د دغه قانون اورېدنه هم روانه ده.
دې وخت کې دغه دا پوزیشن دی چې کله دا قانون فاټا کله دغه شوله ختمه شوله او هغه په خیبر پښتونخوا کې زم شوه او اوس ټوله خیبر پښتونخوا ده، نو په هغه وخت کې چونکه دا قوانین چې کومونه دا د آئین د آرټیکل 247 لاندې راغلو، کله چې د فاټا د زم کېدو آئینی ترمیم راغو، نو 25 آئینی ترمیم، نو په هغه کې آرټیکل 247 چې ده هغه ختم شو، نو د دې لیګل پوزیشن پاتې نه شو. د هغې لپاره صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کړ چې څومره په فاټا کې یا په پاټا کې ایون چې څومره قوانینو چې د هغې ضرورت وو، یعنی دا صرف د اکشن ان ایډ آف سیول پاور نه دی، په دې کې ډېر ضروري نورم قوانین دي. مثلا شرعي نظامي عدل یو قانون چې د کم لاندې نن په پاټا کې عدالتونه چلیږي، نو دغه شان نور ډېر قوانینو هغې له یو لیګل کور صوبایي اسمبلی د اکټ په شکل کې ورکړه. دا ټول قوانین له په شریکه یو لیګل کور ورک. بیا دا چیلنج شو په پېښور های کورټ کې. په دغه مینس کې دا په دې ګراوند باندې چیلنج شوی چې یاره چې کومه سابقه فاټا ده د هغې لپاره یو قانون دی او د نورې صوبې لپاره بل قانون دی. حکومت یو آرډیننس جاری کو او دا قانون یې ټولې صوبې ته ایکسټینډ کو. په دې مینس کې دا آرډیننس هم چیلنج شو په های کورټ کې، خو حکومت چې کله دا وکتل چې دې باندې دونه چیلنجز رالل، نو دا آرډیننس چې کله خپل جون ختم کړ د دریو میاشتو چې کوم دا آرډیننس جون دوی هغه کله ختم شو، نو آرډیننس بیا مونږ ایکسټینډ نه کړ هغې نه پسته. بیا په فیلډ کې صرف دا یو قانون پاتې شو چې کوم کنټینیویشن آف لاز یو ایکټ دی چې د کم لاندې دا نور قوانینو ته لیجیټیمیسي ملو شوې ده. په هغې کې دا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور اوم شامل لے ہائی کورٹ دا دے خلاف فیصلہ ورکڑا دا قانون اسٹرائک ڈاؤن کا جدا دا آئین سر متصادم دے صوبائی حکومت لاڑو پا اپیل کے او وفاقی حکومت ہم پا اپیل کے لاڑو سپریم کورٹ تا دے وقت کے پوزیشن دا دے چپ سپریم کورٹ کے دا کیس پروت تے اور سپریم کورٹ دا کڑی دے چھ کم دا پشاور ہائی کورٹ یعنی پیخور ہائی کورٹ کم فیصلہ وا چھ دا غی تحت دا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ختم کرو سٹرائک ڈاؤن کرو نو آغا فیصلے دا ہائی کورٹ سسپینڈ کرے دا نو دے وقت قانونی اور آئینی پوزیشن دا دے چھ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور قانون موجود دے پا فیلڈ کے دے لاگو دے سو پورے چھ پا سپریم کورٹ کے دا غی فائنل فیصلہ نہیں شوے
پکال 2019 کے دا اکتوبر پا اول سما دا پیخور ہائی کورٹ ویلی وو دا ایکشن ایڈ آف سول پاور آرڈیننس لاندے دا اولس سرا غیر آئینی او غیر انسانی سلوک شوے ہائی کورٹ د لانجمن آرڈیننس ختمول امر کړی وو خو حکومت ته دغه امر په ضد په سپریم کورٹ کې اپیل کړی وو د پیښور ہائی کورٹ د فیصلے په ضد په سپریم کورٹ کې د اوریدنې په محال د نومبر په 15مه نیټه یو جج فائز عیسا ویلی وو چې په 2011 کې دا قانون د قبایلی سیمو لپاره جوړ شو خو اوس دغه سیمه په پښتونخوا کې شامل شوی نو دا دغلته تر اوسه پورې څنګه بځای دی پا سپریم کورٹ کے دوریدن پا محال سرکاری وکیل سپریم کورٹ تویلی وو کہ دا محال پا دے حراستی مرکزونو کے شاو خوا زر کسان بندی واندے اس را سرا پا دے موضوع دباس لپارا دا سکاب دلارے ملگرے کی گی پا پی خور کے قانوندان شبیر حسین گوگیانے فعالا او سیاستدانا بشرا گاہر او پروفیسر او فعال زبیر مسید تا سدرے مل منو تا پروگرام کے بخیرہ لے وے وعلیکم السلام ڈیر مہربانی کی گیانی صاحب تاسو ولې غواړی چې دا قانون دی د فاٹانا او پاٹانا ختم شي تاسو د دې قانون په ضد په پیښور کې مقدمه کړې وو او اوس په سپریم کورٹ کې وی ولې دا څه غواړی
بسم الله الرحمن الرحیم دا چون کې ټول زمونږ ملکی خلکو ته چې انټرنیشنل میډیا باندې او انټرنیشنل سطح باندې دی ټول خلکو ته دا پته لګیدلې ده چې د دې قانون د 2011 ایکشن ایډ سول پاور د دې ار یو پیراګراف ار یو سن د آئین او د قانون ماوراد او په دې کې آئینی بشری بنیادی حقوق مکمل طور باندې سلب کړی شوی دی آئینی حقوق بالکل پامل شوی دی د دې وجنه دا ما چیلنج کړو او دا یوازې نه چې دا به یو شهري منغواړي یو په قانون کوی باندې منغواړي ار یو غسلی چې هغه یو شهري وی بنیادی وایلو کو تحصیل دی یو بمدانه غوړي چې د پخوانی قبایلی سیمه کې د قانون دی راځي او د دې د نتایج ټول خلکو ته چې د دې د قانون لاندې څومره بزرګونو خلکو په لکونو فیملی د دې نه متاثر شوی دی او هغه د سوسو قانون د لسو قانون هغه خلک باندې واندي
بشرا بی بی تاسو هم په خلکو کې شامل یې چا چې د دې قانون په ضد عدالت ته تک فیصله کړی و کله چې په پیښور های کورټ کې دا فیصله وشو چې دا قانون غیر قانوني دی نو حکومت سپریم کورټ ته لاړ بیا تم کېدل چې سپریم کورټ با په دې لړکې ډېر زر فیصله وکړي اوس دې کې وخت لګید دا ځنډ ولې په دې فیصله کې دوکې څه فکر کوئ
ګورې موږ سپریم کورټ ته لاړو لا کیس په های کورټ کې روانو چې موږ سپریم کورټ کې یو پټیشن دایر کړه اې کې خټک صاحب او افراسیاب خټک صاحب فرت اللہ بابر صاحب اور ڈاکٹر روبینہ سیگل اور ماں دا پٹیشن سبمٹ کر اور نا پس پشاور ہائی کورٹ ڈسمس کر نو مونگا دا اپلیکیشن اسم اچولے دے چھ دا دے پر ڈیلی بیسز باندے دے دے ہیرنگ کی گی وہ اس کو تاس تم پتا ہے چھ دے چکم بینچ دا اورے دا نو چیف جسٹس تم پتا چھوے دے نو اس گورو چھ سمرہ زر پتے باندھے بیانا دغا شروع شی ہیرنگ خدا ڈیلنگ ٹیکٹکس حکومت او دی حکومت ہے چکم وکیلو اٹرنی جنرلو دی طرف نہ دا ٹول ڈیلنگ ٹیکٹکس او اگر مونگا پورا کوشش کرے ہو چھ دا پر ڈیلی بیسز باندھے پتے دسمبر کے دے فیصلہ ہو شی سکا چھ دا غیر آئی نہیں دے او دے د دومره ډیرو خلکو چې کوم هیومن رائټس دي نو هغه وایلیټ کیږي او د دې لپاره په کار دي چې د لا پرایورټي ورکړي شي سپریم کورټ کې دا خبره اوس ده دې وخت یو کمپلیټ کنفیوژن موږ خو کتل چې د هیرنګز کې چې د حکومت په خپل ډیره کنفیوزډ په دې ټول سیس لګي چې دا دا قانون چې کوم دی دا لاگو کړی چا بل چا دی. نو دې لپاره په دې وخت کې ډیلینګ ټیکټکس هم کېدل. دې وخت خو یو کمپلیټلی کنفیوز سچویشن دی. زه نه پوهېږم چې پروینشل منسٹر څنګه وي چې صرف فاٹا باندې اوس دا لاگو کیږي, ځکه چې دا کلیریټی اوس نشته آفټر دا 25th کانسټیټیوشنل امینډمنټ چې کوم قانون لکه داسې پیرلل سیٹ اپ اوس نشي چلے دے. دا د کانسټیټیوشن متصادم خبره پروینشل منسٹر کړی دا. نو زه نه پوهېږم دې وخت ایون اٹرنی جنرل نه شو ویلې چې دا کوم قانون لاندې دا انٹرنمنٹ سینٹرز چلی.
زبیر مسجد صاحب, تاسو یو وکیل هم یې, یو پروفیسر هم یې, څېړنې هم کوئ او په خپل متعلق د دغو سیمو سره پاتې شوی دی. په پاکستان کې دا توپیری چلن د فاٹا سره یا پاٹا سره آخر ولې کیږي؟ د دې ضرورتونه څه دي؟ پاکستان داسې ولې کوي تاسو د دغو سیمو سره چې توپیری قوانین درته تل جوړ کړي دي؟ هغه
ګوره دا خو زما په خیال کې د دې وجه چې کوم د ملک چې کوم سیکورټي ادارو چې کوم یو سټریټیجک کلچر دی, یا چې کوم د دوی د افغانستان په حواله سره یا د هندوستان په حواله سره هوای نه, چې مطلب پاکستان د هندوستان سره جنگ چې کوم دی په مشرقي سرحد نه کوي, په مغربي سرحد کې کوي. نو پاکستان چې کوم د دوی چې کوم سټریټیجک کلچر دی, د دوی چې کوم سیکورټي ډاکټرین دی, اغه نن موږ ټول خبرې یو د سټریټیجک ډپ وغیرہ, د دې ضرورت دا دی د اغه پالیسۍ د چلوولو لپاره چې په پاکستان کې هغه په انګلیسي کې یو لفظ ورته استعمالېږي, سټریټیجک بیک یارډ ورته پکار دی. نو ټرایبل ایریاز چې موږ د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دي, نو دا ایریا چې کوم د دوی ته پکار ده چې دوی ته جهاد لپاره او د ترهګرۍ لپاره, مطلب دوی ته فصلونه هم په اغیزه کې ملایوي کی, او دا ایریا داسې ده چې د دینا چې کوم دی دوی چې کوم دا دوی سټریټیجک وارز دی, سټریټیجک جنگونه چې کوم دی دوی سره, هغه مطلب کور شي دا غی لانچ کولو د لپاره غی ته لانچینګ پیک کار دی.
خو د دې قوانینو یا د دې توپیری چلند د غزه په خلکو اثرات سوي نه خپنه غ په خزو په ظلمو په مشرانو په بچو باندې د دې سره ځانګړي اثرات وی تاسو مزو سوي؟
بالکل بالکل. ولی چې مطلب لکه د پاکستان د آئین لاندې یا د انټرنیشنل انسټرومنټس چې کوم دی د هیومن رائټس د هغې لاندې چې کوم د خلکو حقوق دي, هغه حقوق نه دي خلکو ته حاصل. د تاسو د پېښور چې کوم چیف جسټس چې کوم های کورټ فیصله کړې وه, په هغې فیصله کې دا زه نه وایم, دا د پېښور چیف جسټس دا خبره کوي چې هغه په خپل فیصله کې دا خبره کړې وه چې کوم اوس چیلنج شوی ده په سپریم کورټ کې, چې داسې ښکاري چې دا ټرایبل ایریا خلک چې کوم دي دا د ملک شهري نه دي, سټیزنز نه دي, بلکې د فوج سلوک داسې دی لکه چې چېرته دوی مفتوح قوم دی او فوج فتح کړی دی. نو د پاکستان د آئین لاندې چې کوم مطلب بشري حقوق دي, دا هغه خو پاکستان ټول سټیزنز ته حاصل دي, خو د دې قوانین لاندې چې کوم د سټریټیجک وارز د لپاره دوی مطلب جوړ کړی دی, په دې کې هغه په وجه باندې ټول فرق محروم دي. خلکو ته پروټیکشن نشته, د خلکو د ژوند حق, د عزت سره د ژوند حق تیرولو, د قانون مطابق د هغه سره مطلب سلوک کولو, چې دا څومره هم بشري حقوق ته هغه ته نه دي حاصل.
ګیانی صاحب څنګه چې زبیر صاحب هم وویل چې د دې اثرات ډیر زیات دي, اوس خو پخوانی فاٹا کوم چې د وفاق د انتظام لاندې قبلي علاقو په پښتونخوا کې شامل کړی شوی دا, نو اوس چې شامل شو نو ولې اوس توپیری قوانین اوس ولې موجود دي؟ د دې اوس جواز جوړیږي؟ که تاسو یاد وي جسټس فایزي صاحب هم ویلی وو چې دا سیمه د پښتونخوا سره یو ځای شو, نو اوس دا قانون ولې موجود دی؟ قانون څه وي په دې حق لړکې؟
دا بالکل جناب, دا چونکه ما چیلنج کړی دي چې کله 25th امینډمنٹ راغی په جون 2018 کې, او د 2011 ایکشنیټ سیول پاور ریګولیشن کمپلیټلی ختم شو, ځکه چې آرټیکل 247 زموږ د آئین اومیټ کړی شو. هم په دې ګرون باندې چې کله بیا پروینشل ګورنمنټ د موجوده صوبایي حکومت دوه اکټ پاس کړ, کنټینیویشن اپلا ان د ارث سویل فاٹا او پاٹا, نو عمر ما چیلنج کړو, هم په دې ګرون مې چیلنج کړو چې په دې باندې د انټرم ګورننس ریګولیشن 2018 کم دیو بل قانون رکھو دی پی سی آر لپس اغم پا سپریم کورٹ کے چلے شو ہائی کورٹ کے چلے شو دی سٹرک ڈاؤن کو بیا پی پروینشل گورنمنٹ لیڈ سپریم کورٹ تا اور سپریم کورٹ دا ہول کڑا چھ دنن لپس چکل پاٹا مرشو نو دا ایجنسی دا پخوانے ایجنسی یو سڑی او دا پیشاور او دا مردان او دا نوشیر دا ثواب یو سڑی اگر یوشن شہری دی یوشن حقوق و تحصیل دی یوشن آئینی حقوق و تحصیل دی نو پا دی گرون ما دلتا دا چیلنج کو سنگا چھ بشرا گوھر سے بوئی چھ پا سپریم کورٹ کے دا سماعت دوران کی اٹارنی جن چکم دا فیڈرل گورنمنٹ پا بیہاب باندے پیش کے دا اگر ایک دبار دا اومن لگ چکل یا فچی سمنمنٹ راگے فاٹا مکمل ختم دا اور ایون ایکشن انیٹ سیول پاور ریگولیشن 2011 ختم دے او د دې دویم جواز دا دی چې پروینشل ګورنمنت کله دوه اکټ روخل د کنټینیویشن اپلا نو هغه دې ثبوت دی چې ایکشن ان سیول پاور ریګولیشن 2011 ختم دی نو چې هغه ایک ختم شو نو د انټرمنت سنټر د پاتې کې دوه جواز پاتې نشو دا کې جن چې کم دی دا خو مخکې په لیګل حراست دی ګګانی صاحب مل د قانون د ماورات دی
ګګانی صاحب د سرکاري وکیل په دغه اوریدنه کې ویلی وو سپریم کورټ ته چې زر کسان پدی بندی خانو کی دی دغه شمیرو سره تاسو اتفاق کوئ کنه تاسو په نسبت باندې دا شمیرې سم نه دی
بالکل جی اتفاق دا د دین مخ کی دی یو زلوب زمون په هی کوټ کی دی دا شمارو ور کړی و چې دا د 7000 نه ول 3000 پورې دی او دلته دا ور کړو چې دا انټرمنت سنټر 17 دی الته دی ور کړل یو ځای کی پروینشل ګورنمنټ نمائندو وی چې و دی او د فیډرل ګورنمنټ نمائندو وی چې دا نه دی نور دا 17 انٹرمنٹ سینٹر دا نوٹیفائیڈ دا پروینشل گورنمنٹ پا نوٹیفیکیشن پر ریکارڈ باندې دی
ستاسو سره صدا سره صدا سره شپریشته چې څومره کسان دی پدې کې ستاسو پیسې
دا جی بالکل دا یو کوټ کې چکل د دې کې سماعت کې دی نو دی پخپل په دبر دا سټیټمنټ ورکړو چې 7000 نه ولې 3000 پورې کې د انٹرمنٹ سینټر کې بشرا انٹرمنٹ سینټر او تعداد ورکړو 17
ها 2019 کې د 15 خم یو کس ویلو بشرا بیبي ته فعال هم یو ورسره ورسره یو عملی سیاست کې هم بوخته یې په پاکستان کې د دې قانون په وجه باندې سیاستدانان او د میډیا ورکران په ځان باندې څه بوج محسوسوي څه مشکل یا چیلنج محسوسوي چې دا قانون دی او دا قانون د غو په زدم کارول کېدای شي ګني
ګوره اول خو لکه 2011 کې دا قانون راغی چې کبر ورکی انټرنمنت سنټرز ته چې کوم لکه بیک دا کړه 2008 والا چې کوم دا هغه ته کبر ورکو لیګل کبر په کار دي چې پولیټیکل لیډرز چې کوم دي ز په خپل ګورما چې دا اورډیننس راغی هغه سه شور مونږ واو نه ریدلل دکه سه مونږه اسمبلی کې دا سه قوانین راشي د بهر نه چې کوم سکیورټي فورسز وای چې بس دا قانون پاس کړي پاغي ریویو مونشي پای باندې ډیبیټ سو مونشي نو دا 2011 والا قانون او ما ته یاد دي چې کله دا راته مونږ ډېر شور کړو ز خپل په پارلیمنت کې چې دا قانون چې کوم دین دا د کانسټیټیوشن او د هیومن رائټس خلاف ورشي کوي خو آی وخت کې د دې دغه خبره واچې به فاټا the constitution na the extension way or there's a need for a legal cover for some of the actions ko us chik pakhtunkhwa ke after the 25th amendment pakhtunkhwa ke marchwe de lo da che sarwan din da de ain متصادم دی خومنگا گورو چې پولیټیکل لیډرز چې کوم دین هغه سټان ناخلی بیکاز دیر از پریشر اون دیم دای باندې د وختې لکه دی دی یو ادارې دومره ډېر پریشر دی چې هغه دې حق خبره کولی نشي نو دا موږ هم چې دغه ته لاړلو اخر چې پولیټیکل لیډرز په خاموشه پاتې شلل بلکې دا سه په چپه دا اورډیننس راغی دا خو کدي شبیر خان دا دغه نو چیلنج کړي دغه چیلنج کړي او بل قانونو نو کای نو چیلنج کړي نو موږ به خبرې جوړو اډو نه شدا اورډیننس
مشره به د تاسو ولې د تاسو ولې په پاکستان کې سیاستدانان دا سکل نه کله محسوسيږي چې په دې مسلو کې به خبره وي تاسو ول چې تاسو خلګ ډیره خبرې کړې وي او د وکیلانو هم سلګ ډیر فعالانو هم سلګ ډیر شور کړي وو چې کشمیر کې په 15 اگست باندې کله هندستان کشمیر ځانګړي حیثیت ختم کونه د پاکستان په هر اخبار کې په هر ټي وي کې په هر ریډیو کې هر سیاستدان هر ادارې هر محکمې یو سم غوبل روانو دلته ولې په دې مسلو کې خلک خاموش پات جګیږي دا توپیر ولې ده بشرا به نه تاسو
ته وایي خو پاکستان کې عملاً مارشل لا ده که تاسو وګورئ نو میډیا هم په دې باندې هغه څه خبره نشي لګولی چې څو پورې سپریم کورټ نه وو چاته کړی یا های کورټ دا سټرایک ډاون کړی نو دا قانون نو ترای پورې لکه میډیا هم او چې څو پورې مونږه دا هیرینګز کېدل په سپریم کورټ کې نو یو چینل هم تاسو ما ته وښایي چې کوم په دې باندې یا ډیبیټ کړی یا دا خبره اوچته کړی یا هایلایټ کړی یو مارشل لا ده میډیا باندې هم ډیر سخت پریشرسی خو پولیټیکل لیډرز باندې نه پوهیږم چې هغه ولې نکینی دا خو د ټول نه امپورټنت ایشو ده چې د دومره خلکو بلکې سه هیرینګز کې اټرنی جنرال تر دې پورې وی چې د فاټا خلکو لکه مونږ دا قانون د انیمیز ده پاره ده او انیمیز لکه دا سه خول چې لکه دا د فاټا کې چې سو کوسی
دا ټول انیمیز دي مختلف پروگرامونو کې د سترو کې ویناګانیم کوي ما دا هم اوریدلی دي چې تاسو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چې کمی سانګې دي هغه کې هم تګ راتګ وی نو دا په چاینا کې چې کله د سینکیانګ د ویغور مسلمانانو خبره وی نو په امریکا کې په دې ادارو کې پاغه باندې احتجاج هم کیږي بین هم ورکول کیږي واشنگتن پوسټ نیویارک ټایم کې او په وال سټریټ جرنل کې په خبرونه هم راځي دا په پاکستان کې تاسو درې وړو چې کوم منظر کشي د کوم حالات وکړه په دې باندې په نړیوالو ادارو کې یا رسنیو کې خاص رپورټونه نه وی چې دا تاسو محسوس کړی دي او دا خلک رپورټونه ولې نه کوي کله مو سره خبره کړي
ګورې زما خپل تجربه دا ده زما چې کوم لکس انټریکشن ورسره شوی دی زمو په پښتو کې مطلب دی چې ماشوم نه جوړي نو مور هم پیانو ولا ورکي زمونږ انټرنیشنل چې کوم پښتانه دي دا وی یو کور ډایسپورا ډېره کمزوره ده چاینیز دلته ډېر ډیسنډنس دي دلته زبردست لوبي ده دا وی نو یو خو د هغې مطلب ټکه لوبي او د هغې پرزنس او هغه مسلسل که د هانګ کانګ ولا دي او که د چاینا ولا دي دلته ډېر مضبوط دي اورګنایزیشن یې دي شور شرابه کوي زمونږ د پښتنو چې کوم دی لکه بشرا بي دي څنګه خبره وکړه چې زمونږ په د اورډیننس چې راغو نو زمونږ په خپل خیبر پښتونخوا کې د پښتنو چې کوم مطلب نمائنده سیاسي لیډرشپ ته هغه شور شرابه نه دا ور باندې کړې لکه څه وکړه خو هغه نه د شمه نه د ملک نه आवाज را اوچتېږي لګیا دی او نه زمونږ پښتانه چې کوم دی ډایسپورا دومره مضبوطه ده داسې ادارې نه لري چې کوم مطلب ته د نړیوالې د بشري حقوقو په ادارو کې مطلب شور شرابه وکړي نو دا یو بنیادی ماته
وځکاري
چې کوم په باندې د شیزو نه هایلایټ
کیږي ګیګانی صاحب لکه کوم ته مختصر ویل شي چې وس د دې اوریدنې په سپریم کورټ کې اوریدنه کې ستمې دي تاسو قانون لخوانه او بلدا چې بشرا بي سوچي مخکي ویل چې اوس کو پکې چیف جسټس چې دی فایزي ساغم بدل شوی دی نو آیا د ستر قاضي څنګه جی ها جی او د دې ججانو د بدلېدو اثرات کیږي په دا قسم فیصلو باندې
په تسلی باندې اثر نی چونکی بینچ بدلی شو نو بیا به پکې بل جسټس دا موجوده چې جسټس ته پکې الریډي د میچ ممبر او سمغه بینچ نو سربراه به یو بل جسټس به پکې ټکې او زمين چې امید دي چونکی زمونږه سرکمستانس دا یینو د قانون مطابق دي نو دا ججانم دي ار یو وجه چې دي ار یو عدالت چې دي اب ان شاء الله دا یینو د قانون مطابق فیصله کوي کو طاهر پکې د حکومت دا دی هربو د وجه کیږي لغه کی دي شي ان شاء الله فیصله به زمو دا یینو د قانون مطابق او کو پرس کدی را روان اب تکم چونکی دا وینټر ویکیشن دی نو کو را روان اب تکم بین جون نشو نو بیا مجبورن بزه په کې در لهیرین یو درخواست وړاندې کوم تاسو دا یو ډاکټر زبیر صاحب دا خبره زه لږه مخکې کومه د میډیا کردار او زمونږ د سیاسي د پاتو کردار دا بالکل د خاص کر د سیاسي د پاتو کردار قابل افسوس دی چې د بی بابت کې خاص کر د پښتنو لیډران چې کوم ځان ته د پښتنو مشران وي هغه دی بابت کې هیڅ منقل نه په اسمبلی کې نه بهر ایون پبلک هم دونه کړی ولی نقل دا خرچ ته پته ده چې د کومې دارو په دې باندې پرېشر دی او ایون میډیا په کولو الفاظو سره زمونږ د وایس اپ امریکا یا داسې د بهرین نورو چینلو ډېر شکر گزار یم چې د پښتنو د آواز یې اوچت کړو هر ځای ته ورسو زمونږ میډیا چونکې د پیمرا یو سو کال ریګولیشن د هغې لاندې کار کوي هغې چې د چا په ډایرکشن کار چا کار کوي دا مر چاته پته ده نو هغې صاحب آواز یې پورته نه کړي چې څنګه پورته کول په کار نو بالکل غلط قانون دی جی
گیانی صاحب ڈیر مہربانی تاسو چماتا وخرا کڑے وہ ڈاکٹر زبیر مسجد صاحب تاسو او محترمہ بشرا گہور بھی تاسو چ تاسو منگتا پدے پروگرام کے وخرا کڑے وہ ہم داؤ دن روز پروگرام واشنگٹن ٹو خیبر زن پر ون پب پانا www.voanews.com ہم کتیش ہے اس دن ازر پروگرام قربا رحمان بنر اخلم اجازت خپل خیال ساتھ ہے
اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه لا دوام لري په خیبر پختونخوا کې د 22 کالونه د کم عمر د لوبغاړو لوبي بردې میاشتې په نیمایي کې شروع کیږي او چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په 104 تاثیرونو کې بدغه مقابله کیږي او وسلوخ لوبو کې بدغه مقابله کیږي دغه پرانیسته شوې د ډیور ډیو خبريال عبدالرزاق په ویډیو رپورټ تیار کړی
خیبر پختونخوا کې د 22 کالونو کم عمر لوبي یا د انډر 21 گیمز ټرافي په خور نشترحال کې خلکو ته د نندارې لپاره وړاندې کړې شو چارواکو په وینا دا سیالۍ به د رواني میاشتې مینځ کې شروع کیږي او د 15 میاشتو پورې به جاری وي وایس اف امریکا ډیو نیوز سره خبرو په مهال د خیبر پختونخوا د لوبو محکمې مشر اسفندیار خټک وینا وچی د گیمز کې به 2000 نارینه او زنانه لوبغاړي د صوبې هر یو تحصیل او ضلع نه په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي
دا ټوټل 36 کروڑ روپو بجټ ګورنمنت اف خیبر پختونخوا د دې لپاره اپروف کړی دی گیمز باقاعده نن ټرافي انویل شولا د مډ جنوري نه the games inter tahsil aghaz hui aur inshaallah په اپریل کې ودا مونږه کمپلیټ کوو ټریډیشنل گیم سی دی هغه سپتمبر کې قبایلی سیمه کې یو غټ پوتنشل دی په مارشل آرټس کې په کرکټ کې په نور گیمونو کې نو مونږه هغه ټیپ کوو دا ټیلنٹ هانټ پروګرام دی او مونږ یقین لرو چې یو غټ تعداد کې ودی هغه قبایلی سیمو نه هم پلیئرز راځي دي کې
په دغه موقع د صوبې بیلابیل سیمو نه راغلي زنانه او نارینه لوبغاړو په شمول سرکاري افسرانو او د لوبو سره مینلرونکو خلکو په ګڼ شمیر تعداد کې ګډون وکړو په صوبه کې په څلورم ځل کېدونکي د 22 کالونو کم عمر لوبي یا انډر 21 گیمز کې به درې کم 50 ډول ډول لوبي ترسره کیږي په کوم کې چې 18 لوبي د زنانو لپاره مختص کړې شوې دي د سوابي سیمې زنانه لوبغاړي زهرا بیبي وینا وچی داسې ډول سیالو منعقد کول سره تکړه لوبغاړي مخې ته راشي
دې گیم سره خو دا چې مکمل اوي کې پلیئرز ته خو خپل صلاحیتونه پته ولګي چې خو کم لیول باندې لګي دې گیم کې هغه د پاره امپروومنت ضرورت دی کنه هغه د پاره نو ټریننګ ضرورت دی نو دا چې د بین الاقوامي گیمز د پاره لا پیرنی قدم د جدا دو اخلي او پلیئرز تیارې زه په دې خبره چې کم ډیر زیات خوشاله ما قاعده ده چې اوس پلیئرز ته چې فاینانشلی سپورټ چې هغه اعلان وشي چې هغه د باقاعده چې د میچ پیسې
کامران رحمان خان صوبائی حکومت قبائلی ضلعوں بشمول پورٹول صوبہ کے لوبو تا ودا ورکولو دا پارا فنڈز مختص کړی دی او په کمو علاقو کې چې د لوبو میدانونه شتون نه لري هلته په ډیر ځل لوبغاړو ته دغه سہولتونه هم ورکړي شي
مونږه 1000 پلینګ گراوندز اپ اف پل چې کوم زمونږه ریپیس کیم دی پاری کې دې کالې کې دي وسره موږ سټډیمز چې کوم زموږ اي اي پي اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام دی مرج ایریاز لپاره باغې کې ټول ډیسټریکټس کې نیو سټډیمز جوړو د دې کال او را روان کلونو کې چې کوم زموږ ای ډی پی سکیم دی هغه شپږیش عرب روپې دی
په دغه موقع د یادې محکمې چارواکو دا هم ویل چې په لوبو کې د سرو زرو یا ګولډ میډل ترلاسه کړي لوبغاړو ته شل زره سلور یا د سپینو زرو میډل ګټلو والا لوبغاړو ته پنځلس زره او برونز یا د پیتلو میډل ترلاسه کولو والا لوبغاړو ته به لس زره روپۍ ماهانه وظیفه د یو کال پورې صوبایي حکومت ورکوي عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور
دی وی قدر منو لیدونکو د محل سو یو اقتصادي راپور ولوري ته چې پاکستان کې د اف بی آر کوم چې د ټیکس غونډولو یو اداره ده هغه ویل دي چې په دې کال کې دوی کوم هدف چې ټاکلی و هغه نه دی ترلاسه کړی نو داسې ګومان کیږي چې په راتلونکي کال کې به ټیکسونه سیوا کیږي تفصیل یې تاسو سره غونډ کړی دی ریاض حسین په خپل راپور کې
پدې حق له د اقتصاد ماهر سجاد خانوایی د نړیوالې مالیاتی ادارې لخوا حکومت ته دغه د ټیکسونو درجه مکولو هدف هم راکم کړی شوی دی خو بیا هم حکومت به اونکړي شي چې په پاتې شپږو میاشتو کې د ټیکسونو هدف پوره کړي
شپږو میاشتو کارکردګي دا نو هغه د ټارګټ نه ډیره بیلو ده دوی هو یو ټارګټ راکم کړی دی 300 ارب د یو نیم سلنه د 200 ارب پورې مزید د ټیکسز لګولو کوشش کړي او امکان لرلی شي چې تقریبا 1000 ارب دوی د ټیکس محصولاتو نه شاته پادشي
تیر میاش نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف پاکستان ته د ټیکسونو لګولې شوی هدف 15.5 یا 15.5 کرب روپې په ځای 15.2 کرب روپو تراکم کړی وو او ای بی آر ته د شپږو میاشتو هدف د 2.95 کرب روپو په ځای 2.3 شپږو کرب روپې هدف اخودې شوی وو د انګریزي ژبې ورځپاڼه د ای بی آر په حواله وایي په مالی کال 2019 او شل په شپږو میاشتو کې په 2.3 شپږو کرب روپو کې 200 و اتیا ارب روپے خساره مخترازی خود د ترڅنګ مرکزی د ټیکسونو اداره وایي په دې شپږو میاشتو کې ادارې د تیر کال په نسبت 15% زیات ټیکسونه راجمع کړی دي او د تیر کال 1.74 ارب روپو په ځای 2.0 اتیا ارب روپے ترلاسه کړی دي په دې حق له د اقتصاد ماهر لحاظ لري وایي په ټیکسونو راجمع کولو کې د تجارت کونکو د صحیح شمیرې د نشوالي په وجه حکومت ته مشکلات مخترازی خود د هدف به حکومت د توانای د قیمتونو د زیاتوالي پورا کلی
چونکی پاکستان کې ډاکومنټډ چې کوم دی اکونومي نه دا هغه وجه نه دا د فاویزي شکل کې نه کیږي دوی نه دا وی نه څه نه راځي چې کوم زول چې کوم دا د تیلو د بیزې او د دې کومو څون راځي یوه وخت کې د حکومت چې کوم مسلې دي هغه ته چې کوم دی د ټیکس د نور سره کار چې کوم دی سیوا نه کاغه شه چې دا هغه وا دی وی یاره هم دا چې په نوې کال کې دا رنګ یو بل بم هم غوځولې کیږي او د عوام د جیبونو نه با نه څه نه راځي چې وستل کیږي
مرکزی د ټیکسونو ادارې ای بی آر روان کال د جنوري میاش د ګوشوارو جمع کونکو د پاره غوځولې ده او وایي چې روان مالی کال په شپږ میاشتو کې 25,500 ګوشوارې جمع کړې شوې دي چې د تیر کال 1,900,000 جمع کونکو نه 3,00,000 زیاتې دي او په دې یو میاش کې امید څرګندېږي چې 6,00,000 ګوشوارې نورې راجمع شي او تمه ده چې په راتلونکي سو ونو کې د ټیکسونو په هدف کې 3 ارب روپۍ نور اضافه وشي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
دی و خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل د دې خبرونه وروسته به تاسو د شپه په خیر خبرونه اوري او دغه خبرونه به تاسو ته د رس خان سی وړاندې کوي ستاسو قربانه ز منظر شهید
او زه بختور شه
او د خبرونه پروډوسر سمینه حسن ستاسو نه خپل اجازه تاسو خپل لوی لاس فاروق سلوړاو اواز اوسئ